ما به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام ستری مشای وخت په کابل کې د مخام شپږ بجو شوې په مخای له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعت خبری مجله ته چې زه محمد واصل وسال درته د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید په ملاتړ وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو د تړل کېدو په اړه د اندېښنو ترڅنګ د دغه بهیر په وړاندې د یو شمېر نورو پرتو ستونزو له حالمو هم خبرو. په یو بل راپور کې بیا ورو چې په ولسیرګ کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومت غوړي چې هغه 250 دایش جنگلو ته سزا ورکړي چې سمو د وړاندې په جوزجان کې افغان دولت ته تسلیم شوی دی. خو له دې هر څه مخه سلیم محمد سلی درته د افغانستان سیمه نړۍ خبر وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس خبرداری ورکړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د آسیا جام د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. نن د چین په جنوبي سیمو کې شدیدو بارانونو او سیلونو ګڼ کسانو ته تلفات اړولی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس خبرداری ورکړ چې دغه کمیسیون د ولایتي دفترونو تړل کېدل به د روانو انتخاباتو د ځنډ سبب سي. ګل جان عبدالبدی سید نن یک شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
هغه څوک چې دغه اقدامات ته لاس اچي هغه انتخابات تاخیر سره غورځي او انتخابات به په خپل نیټه باندې نه کیږي.
راپورونه وایي د ملي لوی ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو د تړل کېدو اقدام وکړ. بلخوا د هرات امنیه قمندانۍ وایي چې پولیسو نن د اعتراض کوونکو د تحسن هغه خیمې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مخې ته یې درولې وې ټولې کړې دي. اعتراض کوونکي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم پر کارولو ټینګار کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله نن د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د لیدو لپاره پغمان ولسوالۍ ته تللی و. جمهوري ریاست په خپل ویب سایټ کې خبر ورکړی چې په دې کتنه کې پر سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وسو. د بل خوا د ولسي جرګې استازي او شغلي سیاف ته نږدې کس محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د امنیتي مسایلو ترڅنګ د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم نظرونه تبادله شول.
زیاد مسائل سر مسائل
تر ډیره پر امنیتی مسائل خبری وسوی. پر انتخاباتو او د ورځې پر سیاسي مسائل هم بحث وسو. د لترګن نه چې په دې کتنې کې مشخصا د امنیتی او سیاسي مسائل د غراز انتخاباتو په اړه کوم بحثونه او پریکړې سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله د آسیایي جام د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان خپل لومړۍ مسابقه سبا د سریلانکا په وړاندې کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله دغو مسابقو ته چمتووالی لري.
دغه سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ټیم لوبډلې پوره چمتووالی لري او د څو اونیو راپدې خوا په عربي متحده اماراتو کې سمینار ترسره کوي.
دغه مسابقې په دوبۍ کې کیږي. د هلمند والی وایي د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې په هدفي وژنو کې لاس لري. تورن جنرال محمد یاسین نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسانو له ډلې دوه تنه نیول سوي.
تروریستی عملو ته لاس کړی. هغه تروریستی عمل هر څوک چې په مخه راغی نه خکې چې په دې ارتباط هم دوه کسان نیول شوي دي او ان شاء الله په دې لاندې ورځو کې نور تروریستان به نیول شي او قانون منګول ته وسپارل شي.
د شنبه په ماښام په لشکرګاه کې په یوه حمله کې د پولیسو یو افسر ووژل سو او درې تنه نور ټپیان سول. د ازادي راډیو د خبريال د معلوماتو له مخې د تیرو دوه میاشتو پر مهال په لشکرګاه کې تر 15 زیات کسان په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي. د ځینو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. نن د چین جنوبي برخې د درنو بارانونو، شدیدو بادونو او سیلې له کبله په لوړو احزاراتو کې وي. د چین له ګوانګدونګ ایالت او نورو توپانځپلو سیمو څخه نږدې 15 لکه کسان له خپلو کورونو کډه سوي دي. وروسته له هغې چې د بادونو شدت په ساعت کې له 155 کیلومتره څخه 190 کیلومتره ته زیات سو، چارواکو په ګڼمیشتو سیمو کې د بحراني وضعیت د راتلو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. په سیمه کې په سلګونو الوتنې لغوه سوي. دغه راز په ګوانګدونګ او هینان ولایتونو کې د چټکو او نورو ګاډو خدمات بند سوي دي. بلخوا په فلیپین کې چارواکو ویلي چې د سیلې طوفان لږ تر لږه د شپږ دیشو کسانو د مړینې سبب سوی دی. چارواکو اندېښنه ښولې چې په لسګونو نور کسان شاید د مځکې شوېدو له کبله تر خاورو لاندې سوي وي. د سوریې په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې دي نن خلک په محلي انتخاباتو کې خپل رایې کاروي. د رسنیو په حواله ده په تیرو څه باندې شپږو کلونو کې اول وار دی چې په دغو سیمو کې محلي انتخابات کېږي. سنا خبري اژانس نن راپور ورکړی چې د محلي شوراګانو د 1500 څوکیو د ګټلو لپاره شاوخوا 40,000 کسان مبارزه کوي. د تلویزیون په تصویرو کې په پلازمینه دمشق، دغه راز ترتوس، لازقیه او دیر الزور ولایتونو کې د رایې ورکولو بهیر شول کېږي. او د مقدونیه صدراعظم زوران زایف له خپلو هیوادوالو وغوښتل د مقدونیا د نوم بدلول دی ومني، کنه له بې ثباتۍ او انزوا سره به مخامخ سي. د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن یکشنبه خبره شوه، زایف د مقدونیا له خلکو غوښتنه وکړه په هغه ټول پوښتنه کې چې د دغه هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل کیږي مثبته رایه وکاروي. په پام کې د دغه ټول پوښتنه د سپتمبر پر 10 د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا نوم د بدلولو لپاره وسی. دا ټول پوښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره د 3 لسیزو د لانجې د ختمولو پر سر تر موافقه وروسته رابلل کیږي. دغه لانجه له 1991 میلادي کال څخه سرچینه اخلي چې مقدونیا په سوله ییز ډول له یوګوسلاویا څخه جلا سوه او د مقدونیا د جمهوریت په نوم یې خپله خپلواکي اعلان کړه. یونان پر دغه نوم ځکه اعتراض لري چې په خپله خاوره کې یوه سیمه په همدې نامه ده.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخمنې خبري مجله او ری وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي هغه 250 داعش چنګلیو ته د سزا غوښتنه کوي چې څو موده وړاندې په جوزجان کې افغان دولت ته تسلیم شوی دی.
تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول.
په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدل د دغه کمیسیون د مسؤلینو اندېښنې راپارولې.
د ټاکنو د دفترونو بندېدل د ټاکنو د تاخیر په معنا باندې ده چې دا کمیسیون ته هیڅ کله هم یو ورځ په دغه حساسه مرحله کې د زغم وړ نه ده.
بلخوا د مشران جرګې یو شمېر غړي د نامنیو پراخېدل د انتخاباتو لپاره ګواښ کوي، ټینګار کوي چې د روان وضعیت په دوام کې د انتخاباتو تمه نشي کېده. په یو بل راپور کې بیا وایي چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي د افغانستان په اړه د پاکستان نویو ژمنو ته په احتیاط سره خوشبيني ښيي.
چیرې د دې علما او دغه اعلان کوي چې افغانستان کې جنگ دی، دا یو ناروا جنگ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دې تر څنګ ودرې.
یو شمېر نور موضوعات او مطالب هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې او په 3.15 اف ام صفو باندې د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د دې خبرونې د سر موضوع. په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومت غواړي هغه 250 داعش جنګیالیو ته سزا ورکړي چې څو موده وړاندې په جوزجان کې افغان دولت ته تسلیم شوي دي. عبدالستار درزبی د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ شوب لاړولې، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمې چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه اعدام موجوده وي محاکمه به شي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تیریدو د هغه داعش جنګیالیو چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوی برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومت په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابی غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بېرته خوشې سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخښل شي.
د اسلامي دولت یا داعش دغه جنګیالي چې شمېر یې 250 تنو ته رسېده نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شامل دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمۍ وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي ځورونی او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنګي ډلې د غړو له تسلیمۍ 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي نه د سوله کوي. خغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي باید په دې معنا نه وي چې دوی له جنایاتو دې سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه اعدام موجوده وي محاکمه به شي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالي کابل ته انتقال شوي او د برخلیک په اړه یې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم داعشیان چې تسلیم شوي وو مرکز کابل ته انتقال شوی دی، برخلیک یې لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کومو کسانو چې دغه جنګیالیو پر ضد دعوې لرلې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلي او په اړه یې څېړنې روانې دي. دغه سرچینې وویل چې یاد جنګیالي په څو کټګوریو ویشل شوي. یوه ډله ماشومان دي چې د ماشومانو څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړي، بله ډله چې لوی عمرونه لري ملي امنیت ترې څېړنې پیل کړي، او یوه ډله چې له 14 کلونو کم عمر لري د اساسي قانون له مخې جزایي مسؤلیت نه لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي د افغانستان پاره د پاکستان نویو ژمنو ته په احتیاط سره خوشبینی ښیي. د یاد کمیسیون غړی آریان یون ازادي راډیو ته وویل افغانان په پاکستان کې د علماو کانفرنس او د کابل بیجنګ او اسلام آباد د درې اړخیزې غونډې عملي نتیجو ته منتظر دي. له دې سره د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو هیله ښودلې چې له دې وروسته دواړه هیوادونه د همکارۍ په فضا وساتي. یوسف زدران او نور جزئیات.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مختتانه خوشبینۍ رامنځته شوې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آریان یون وایي د پاکستان او افغان علما غونډه او د افغانستان پاکستان او چین د درې اړخیزو ناستو پیل ښه ګام دی، خو په خبره یې افغانان د ځل عملي نتیجو ته په تمه دي.
نو اوس که چیرې د دې علماو دغه اعلان کوي چې افغانستان کې چې جنگ دی دا یو ناروا جنگ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دې تر څنګ ودرېږو. همداسې کوم کانفرنس چې په چین کې جوړېږي که چیرې د دې پایلې هم مثبتې وسي نو زموږ ولسونه ترې نه هرکلی کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و له افغان چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو د څرنګه ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په حواله دواړه لوري په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو په غونډې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د محرم له 10 منټې وروسته به یې ځای او نیټه کره شي هم موافقې ته رسېدلی دي. له دې سره د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزه غونډو د بیا پیل ژمنه وشوه چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلې دي. د یادونه ده چې له دې وړاندې پاکستاني علماو د افغانستان په اړه په ډېرو غونډو کې د پام وړ ګډون نه دی کړی او د سیمې د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزه غونډو لړۍ هم هغه وخت بې نتیجې پای ته ورسېده چې پاکستان د افغان حکومت لخوا د ژمنو پر نعملي کولو تورن شو. د پاکستان د بهرنیو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره للیدو کاتو وروسته له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې د عمران خان په مشرۍ نوی حکومت له افغانستان سره د اړیکو پر اهمیت ښه پوهیږي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله زیات شوې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا وی هغه ژمنې چې پاکستانی پلاوی وکړي مونږ هیله من یو چې له دې وروسته یې عملي کړي او د اړیکو د ښه کېدو تمې هم زیات شوې دي. د افغان حکومت اجرا ریاست هم ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته چمتووالی ښودلی دی، خو له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام افغانان وایي دوی به هغه مهال دې خبرو ته هیله من شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم او پاکستان پر خپل ژمنو عمل وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په وی پاڼه کې هم ولولې. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی اورک. اوس هم د انتخاباتو وړاندې یو موضوع ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو تړل کېدل به د انتخابات د خنډ او ځنډ لامل شي. د دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد یک شنبه پر اس پیوی خبری ناشته کې له حکومت وغوښتل شي د ولایتي دفترونو د تړل کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف هم دا شان په خپل غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې وروستي اقدامات په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره کړی دی. د نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې
په داسې حال کې چې په تو ولایتونو کې د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونه تړل سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او امنیتي ادارو غواړي چې د دوی د ولایتي دفترونو امنیت خوندي او چاته اجازه ورنکړي چې د کمیسیون دفترونه او وتړي. د دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یک شنبه پر ورځ په یو خبري ناشته کې وویل چې د ولایتي دفترونو تړل کېدل به انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ کړي چې دا د کمیسیون لپاره د زغم وړ نه ده.
نن په مرکز او سبا په ولایتونو کې د دفترونو بندیدل د دې معنی لري چې هغه څوک چې دغه اقداماتو ته لاس اچي هغه انتخابات تاخیر سره غورځي او انتخابات بیا په خپل نیټه باندې نه کیږي. هر څوک چې دغه کارونه کوي انتخاباتو دی تاخیر او خدای ناخواسته د انتخاباتو دی ځنډ مسؤلیت به بیا د همه غلورو په غاړه باندې.
نوموړی زیاتوي سیاسي ګوندونه کولای سي چې خپلې اندېښنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي او د انتخاباتو د شفافیت څار او درغلیو د مخنیوي لپاره په یو میکانیزم کار وکړي، خو د نوموړي په خبره د همکارۍ نه کول د ستونزو د حل لاره نه ده. د سیاست پوهنه سیاسي ګوندونه که څه هم پر انتخاباتو د جدي نظارت غوښتنه کوي، خو تر اوسه هم ډیرو ګوندونو نظارتي استازي نه دي معرفي کړي. نوموړي دغه شان له خلکو غوښتل چې د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي کوم چې د ولسواکۍ ضد مضر افکار لري او نه دي پرېږدي چې دغه کسان د کمیسیون دفترونه او وتړي. د یادونې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له څو سیاسي مطرحو ګوندونو جوړ سوی د هغه څه په اړه چې دوی په انتخاباتو کې درغلی بولي، د شنبه په ورځ د هرات، بلخ او کندهار ولایتونو سیمه ییز انتخاباتي دفترونه وتړل او د کندوز دفتر مخې ته د پرلت خیمه ووهله. د دغه ائتلاف مسؤلین وایي چې په نورو شلو ولایتونو کې به هم د انتخاباتو د ولایتي دفترونو په وړاندې د پرلت خیمه ووهي، خو د راپورونو له مخې د یکشنبه په ورځ په هرات ولایت کې پولیسو د پرلت خیمه لرې کړې ده. په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده، د نوملیکنې بهیر باطل اعلانول او په انتخاباتي نظام کې بدلون د سیاسي ګوندونو عمده غوښتنې دي. که څه هم ملي ائتلاف د حرکتونو په مدني کېدو ټینګار کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو په وړاندې له زوره کار واخلي چې د انتخاباتو کمیسیون د کارونو د ځنډ لامل ګرځي او ولایتي دفترونه تړي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمی رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو تړل کېدل غیر قانوني عمل دی. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په هدف دوی خپل مدني حرکتونو ته دغه شان دوام ورکړي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف یوې له تقلب او تخلق ډکې لړۍ څخه چې د انتخاباتو په نوم باندې د ارګ لخوا څخه مهندس شوی ده ولاړه ده او اجازه نه ورکوي چې دغه تقلب او تخلف د ټاکلو په نوم باندې ترسره شي.
د چارو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي پروسې په وړاندې درېدل د ملي ګټو خلاف کړنه ده او باید مخه ونیول سي. دوی وایي چې سیاسي ګوندونه باید یو شفاف میکانیزم چمتو کړي او له کمیسیون سره په همکاري عمل وکړي.
تاسو لازم دی رادیو څخه مخمنه خبری مجله اوري. د مشان جرګي یو شمیر غړي د نامنې پر خیدل د انتخاباتو لپاره غوښ کړي او ټینګار کوي چې د روان وضعیت په دوام کې د انتخاباتو تمه نشي کېده. د سناتورانو د یک شنبه پر ورځ د جرګي په عمومي ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو د پروګرامونو د نشټون لامل ک انتخابات تر سره هم شي سراسري بنوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو د لارې ستونزې ګڼي او وایي چې د دغه وضعیت له دوام سره د سراسري انتخاباتو تمه نشي کېدلی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبه پورس د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ امنیتي ارګانونه باید د انتخاباتو د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي.
د انتخاباتو موضوع د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي او سرنوشت موضوع ده. ټول ملت هم دې ته منتظر دی چې موږ شفاف عادلانه انتخابات وکړو. بدون شک په انتخاباتو کې ستونزې شته، اړخ چې حکومت مشري په غاړه لري بحران لپاره زمینه برابروي. نو زموږ غوښتنه به د انتخابات کې بېسود نه ده، چې دوی مسؤلیت ده چې خپل برنامې خپل پلانونه د ملت سره د رسنیو له لارې شریک کړي.
په هیواد کې پر روانو ناامنیو په داسې حال کې اندېښنې ښودل کېږي چې په وروستیو څو میاشتو کې د نامنیو لمن د هیواد ډېرو سیمو ته غځېدلې او د ځینو سناتورانو په خبره اوس یو شمېر ولایتونه د نامنیو له لوړ ګواښ سره مخ دي او ان دا چې د سقوط خطر محسوسېږي. د مشرانو جرګې غړی فرحت سخي خبرداری ورکوي چې که ناامني همداشان دوام وکړي هیواد به د انتخاباتو پر ځای د یو بل بحران شاهد وي.
یا د خلکو ته ووایي چې انتخابات نه کېږي او خپلو کارونو ته مخه کړی، او یا د خلکو ته ډاډ ورکړي چې انتخابات په هر ډول شرایطو کې ترسره کوو. هر کاندید لګښت لري، خلک چې رایه ورکوي له امنیتي ستونزو سره مخ کېږي، د رایو صندوقونو ته نشي ورتلی، خلک له دغو ستونزو خلاص کړئ.
له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو اړوند حساس مواد یې د دغه کمیسیون له ولایتي رئیسانو سره د هوا له لارې ولایتونو ته رسولي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال نظام الدین حق پرست په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو لپاره یو ګواښ ګڼي او وایي چې د دوام په صورت کې به ډېر لږ خلک د رای ورکولو صندوقونو ته ورشي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل اوس د هیواد په دیارلس ولایتونو کې عملیات روان دي چې ښې نتیجې ترې اخیستل شوي دي.
با قربان ساختن سر خود ما حاضر هستیم که شرایط
د خپلو سرونو په قربانولو حاضر چې د خوندي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم شرایط برابر کړو، خو په خواشینۍ سره د ځینو هیوادونو مافیایي او ویرا اچوونکي ډلې په هڅو کې دي چې زموږ انتخابات ګډوډ کړي. سی په خپل امنیتی ځواکونو ډاډ ډولرای،
خو سره له دې چې دغه وزارت وایي د دې لپاره چې دغه انتخابات په امن کې ترسره شي او امنیتی ځواکونو د هیواد په یو شمیر سیمو کې عملیات پیل کړي، خو د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه شي حکومت به حتی په کابل کې هم د انتخاباتو د ترسره کېدو توان ونه لري. ښاغلی رشید وایي کوم راپورونه چې دوی ترلاسه کړي ناامنیو ته په کتو سره ممکن د انتخاباتو له 15,000 مرکزونو یوازې په 1500 کې انتخابات وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کندوز یو شمېر دیني عالمان په سیاسي بهیرونو او په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د ښځو ګډون د هغوی اساسي او انساني حقوقو څخه یادوي او ټینګار کوي چې ښځې باید د ټاکنو په بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي. د نور حال از ما همکار اجمل اریان له سیمې څخه کوي.
د کندوز یو شمېر دیني عالمان په ټاکنو کې د ښځو ګډون د هغوی قانوني او مدني حق بولي. د کندوز یو شمېر دیني عالمان په سیاسي بهیرونو او په ځانګړې توګه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ښځو ګډون د هغوی له قانوني او مدني حقونو څخه یادوي او ټینګار کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د ګډون په خاطر باید له ټولو امکاناتو څخه ګټه واخیستل شي. د دې ولایت یو تن دیني عالم مولوي خیر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یقینا کله به دنیا مشیره ها د وطن نظام ساختن هم مشکل است، نیم پایګری جامعه است.
د ښځو له ګډون پرته موږ په افغانستان کې سیاسي نظام نشو جوړولای، ځکه د ټولنې نیمه برخه ښځې دي او په یوې رایې یو کس وکیل کیږي او یا ناکام کیږي. او دا چې د افغانستان د نفوسو 50% ښځې جوړوي او کله پامه وغورځول شي نو ټولنه به له تباهي او هلاکت سره مخ شي. د غالمان وای چې ناسم رواجونه، دودونه او بېسوادي په ټولنه کې له لویو ستونزو څخه ګڼل کېږي چې له کبله یې ښځې نشي کولی د ټاکنو په پروسه کې ګډون وکړي. خو د غالمان ژمنه کوي چې دوی په دې برخه کې خلکو ته پوره پوهاوی ورکوي تر څو د شته ستونزو او ننګونو لمن راټوله شي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل دیني عالم مولوي عبدالباري وای دا د دیني عالمانو مسؤلیت دی چې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
وزن هم حق عادی را داره که به طرف صندوق براو حق مسلم میشه.
سرنګ چې نارینه د ټاکنو په ورځ خپل رای کاروي او ښځې هم باید ولاړې شي خپل رای وکاروي. او دا د ښځو مسلم او قانوني حق دی چې په ټاکنو کې برخه واخلي. او دغه راز هغه ښځې چې ځانونه ولسی جرګې او یا د ولسوالیو شوراګانو ته کاندید کړي دي باید ورته رایه ورکړل شي. بلخوا په کندز کې یو شمېر مدني فعالان ښځې د دیني عالمانو له لورې خلکو ته د ښځو د سیاسي حقونو په اړه پوهاوي ورکولو څخه هرکلی کوي. وایي که چیرې دیني عالمان په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي نو ډېر ژر به په ټولنه کې موجوده ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا له لورې افغانوي ځواکونو ته د هایدرا راکټونو رانیول به د دغو ځواکونو د پیاوړتیا لامل شي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د یو تازه قرارداد له مخې افغانوي ځواک ته د هایدرا په نوم راکټونه په واک کې ورکول کېږي. ډېره نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
هایدرا هغه راکټونه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لورې به افغان هوایي ځواک ته ورکړل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه راکټونه به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا لوړ کړي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ګټور تمام سي. د دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان ځواکونه نه وي دي نو اوس هم د نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي.
متنها در ای قسمت راکت ها
هغه وای نه یوازې د دې راکټونو په برخه کې بلکې په بیلابیلو نورو برخو کې هم لکه د دفاع وزارت استخباراتي او ټکنالوژي او هوایي څانګو کې چې زموږ د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له جنرال ډینامکس کمپنۍ سره د 3.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هایدرا په نوم د راکټونو د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی. د پینټاګون په اعلامیه کې راغلی چې د دغه قرارداد له مخې یا د کمپنۍ مکلفه ده چې افغان ځواکونو ته راکټونه تهیه کړي. خو د امریکا دفاع وزارت په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي او دا یې هم نه دی ویلي چې دغه راکټونه په څه وخت افغان ځواکونو ته په واک ورکړل سي. پینټاګون دوه اونۍ مخکې هم ویلي و چې د 1.9 میلیارد ډالرو په ارزښت یې د سیرا نیوا دا ګروپ په نوم له یوې کمپنۍ سره یې افغان ځواکونو ته د تجهیزاتو برابرولو په هدف یو تړون لاسلیک کړی. امریکا تیره اونۍ هم د MD-15 ډوله 15 هلیکوپټرې د افغان ځواکونو په واک ورکړي او ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به 12 نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل وایي چې هایدرا راکټونه د وړو او متحرکو هدفونو په نښه کولو کې ګټور دي چې ونه به په استفادې سره ملکي تلفات هم راکم سي.
ډېر زیات واقع راکټ یو خصلت دا ده چې هغه مستقیما خپل هدف ولي د متحرک اهدافو په مقابل کې هم همدغه سکار کوي که د ساکن اهداف مقابل کې هم ولی بم تاسو معلومه ده چې هغه ډېر زیات انصافي تلفات ډېر زیات لري. په دې خاطر دا اوس ډېر ضرورت دی ځکه د افغانستان جګړه خو نقطه‌ای جګړه ده په حساب باندې.
د غوڅ ملاتړ ځواکونو او افغان ځواکونو مخکې تر دې ټینګار کړی و چې افغان هوایي ځواکونو ته د پوځي الوتکو په ګډون ډېر امکانات په واک کې ورکول کیږي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د عراق پرلمان یو ایران پلاوی سیاستوال د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. په دې اړه به نور حال د احمد تکل پر راپور کې وره.
د ایران پلاوی محمد الحلبوسی د شنبه په ورځ د عراق د پارلمان د مشر په توګه غوره شو. له پخوانیو پارلماني شخصیتونو جوړ د هادی الامیری په مشرۍ د بریالیتوب د اتحاد په نوم ائتلاف چې ایران ملاتړ کوي د الحلبوسی ملاتړ کاوه. د نوموړي له غوره کېدو سره سم هغه نوي ورځنۍ پروسه هم پیل شوه چې له تطبیق سره یې د نوي حکومت تشکیل بشپړیږي. پارلمان باید خپل مشر او دوه مرستیالان یې د سپتمبر په 3مه نیټه غوره کړي وای. خو وکیلان په دې اړه چې کومه پارلماني ډله تر ټولو زیات سیټونه لري په بحثونو کې پاتې راغلي وو. د سږني کال د می میاشتې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د عراق سیاسي برخلیک له جدي پوښتنو سره مخامخ شو. د شیا سیاستوال مقتدا صدر په مشرۍ سیاسي بلاک چې کمونستان هم پکې شامل دي په پارلماني انتخاباتو کې 450 څوکۍ وګټلې او د عراق په 329 کسیز پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړ. د امیري په مشرۍ بلاک چې 40 څوکۍ یې ګټلې دوهم ځای او د صدراعظم حیدر العبادی ائتلاف د 240 څوکیو په ګټلو سره دریم ځایونه خپل کړل. و دیرش کلن حلبوسی به د عراق په تاریخ کې د پارلمان تر ټولو ځوان رئیس وي. په عراق کې د فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره د پارلمان د مشر څوکۍ سنی سیاستوالو، د صدراعظم څوکۍ د شیا او د ولسمشر څوکۍ د کردانو لپاره ځانګړی کیږي. د عراق پارلمان به د الحلبوسی له غوره کولو وروسته اوس نوی ولسمشر غوره کوي.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. له همدې سره د مخمنې خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشي، په خیر.
تشکر شوم، خسته نه بشئ. نوای وصال.